اوردونکو د مشالې ډیو په یو بل اغړی کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومنې هیله لرم چې روغ او جوړ وستئ. وخت د ورځې لس بجې شوي نن د اتوار ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 6 نیټه ده. په دې غړی کې به تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. له هغې وروستو رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې به د سولې پر لور اونیزه خپرونه هم دراوربو. خو لومړی درته د سات تازه خبرونه وړاندې کوم. لومړی د مهم خبرونو لنډیز. قبایلی مشرانو په یوه لویه جرګه کې ویلي چې ځان ته صوبه او کونسل غواړي. د پاکستان په وزوای د ترګرې په بشپړه توګه د لمینځه وړو پورې به عملیات جاری وي. او له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي په دغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. ځینې قبایلي مشرانو ویلي دي چې قبایلي سیمې په خبر پختونخوا صوبه ورګډول نه غواړي. پرون د خبر ایجنسۍ په جمرود کې قبایلي مشرانو په یوه لویه ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلي نظام د پر ځای وساتل شي. په دې موقع یو قبایلي مشر حمیدالله جان افریدي مشال ډوته ویل
قبایل ځان تخپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د ایف آرز نه منتخب شي او هغه د نظام د بهتره لپاره کار وکړي. هغه تکته منتخب کونسل وي او خپل صوبه نوم ورکړي، خو هغه صوبه چې پاغي کې زماره واج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي.
یا د ویچ رقبالی سیمو یو شمیر د پارلمان غړي، سیاسي ګوندونو مشران، وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلي سیمې دې په خبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د پاکستان پوځي سرلخر وایي د ترګرو نیټورک په با په هر قیمت لمین زوړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بهالېدو پورې به پوځ دغلته کې ایسار وي. د مشال ډو خبریال وایي پرون د شمالي وزیرستان دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال لاهي شریف له قبایلي مشرانو او خپلو کورونو ته ستانه شو خلکو سره لیده کاته وکړل. لاهي شریف وویل چې په ټول ملک کې د ترګرو د نیټورک او رابطو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ روانه ده او د ترګرۍ په بشپړه توګه د له منځه وړو پورې به عملیات جاری وي. په شمالي وزیرستان کې د تیر کال د جون میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري چې له وجې څه باندې 100,000 خلک بې کوره شوي دي چې ځینې پکې خپلو کورونو ته ستانه شوي. د سیند صوبې وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم شو نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزیر اعلی سید قایم علی شاه پرون د سیند په جامشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې ګورنر راج نه لګول کیږي. د ده په خبره د جمهوری حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته. همداراز د ویل ک چرې جمهوری حکومت ختم کړل شو نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. په سیند صوبه کې د رینجر ځواک لخوا د حکومتي ګوند پیپلز پارټۍ د غړو پر ضد د کاروایی له کبله په دې وروستیو کې د وفاقي او سیند حکومتونو ترمنځ اختلافات پیدا شوي. صوبایي اسمبلۍ په کراچۍ کې رینجر ځواک ته په ورکړل شوو اختیاراتو کې د کمی پریکړه کړې چې له مخې یې رینجر ځواک به اوس یوازې په هدفي وژنو، قلنګ اخیستنې او فرقهییزو وژنو کې مشکوک کسان نیولی شي. د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکي وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او خپلو کورونو ته تلل غواړي. په کراچۍ کې د یادې سیمې یو تن قسمت الله نن له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې ویل چې لارې یې بندې دي او خپلو کورونو ته نشي تللی. په شمالي وزیرستان کې د زربیزب عملیاتو تر شروع کېدو وروسته د جنوبي وزیرستان د شکتو سیمې په زرګونه اوسیدونکي هم له مشکلاتو سره مخ شوي او په سیمه کې د کرفیو او لارو بندېدو له کبله کورونو ته نشي تللی. په کونړ کې د نارنګ او سرکاڼ ولسوالیو په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیلی پر مشال ډوته ویل چې په دې وروستیو کې په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډیر شوي وو چې د تېرې شپې راهیسې پکې د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ عملیات پیل شوي دي. له یمن تر لاسه شوي راپورونه وایي چې دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ پنختو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون د سعودي عرب په پوله کې هرادي خارګوډي ته نږدې 28 پوځیان هم وژل شوي. حوثي شیاګان وایي چې د دوی 40 جنګیالي وژل شوي دي. همداراز رپورټونو له مخې 40 نور حکومت پلو پوځیان او 50 حوثیان جوبل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او کړتیا و نور له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. پوتن دا څرګندونې پرون په یوه وینا کې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خلو یو قرارداد منظور کړ چې په شام کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. روسي خبري اجنسونو د پوتن په قول ویل موږ وینو چې زموږ پلټان او استخباراتي چارواکي څومره په اغېزمن ډول له بېلابېلو پوځونو ځواکونو سمندري او هوایي ځواکونو سره د هلو ځلو په برخه کې همکاري کوي. د بیان حال کې ویلي چې دا د دوی ټول وس نه دی او روس تر دې زیات پوځي امکانات لري. عراق وایي نه سرتیری هغه مهال وژل شول چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجه ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق دفاع وزیر وایي دا پیښه تېره ورځ هغه مهال وشوه چې د ائتلاف هوایي ځواکونو د ځمکنیو پوځي ځواکونو د پرمختګ دفاع کوله. دی وایي د عراق پوځي هلیکاپټرو د خراب موسم له کبله الوتنه نه شوه کولی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر د شنبې په ورځ ویلي چې د عراق له وزیر اعظم سره یې پر دې اړه خبرې کړي او خواخوږي یې ښودلې، خو کارټر وایي چې ښایي په دې پیښه کې دواړه لوري ښکیل وي. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کارګرانو ګوند پی کی کی په وړاندې په یو پراخو عملیاتو کې د دې ډلې اویا مشکوکه وسلوال او دوه ترکی پوځیان وژل شوي دي. د اوتر دې مهاره د مشال خبرونه اردن کو خبر نمو لمشال ریڈیو اردن تاسی لمشال ریڈیو خبرونی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام هم اوریدی شئی. د قبایلی مشرانو په یوه لویا جرګه کې مشرانو ویلی دی چې دوی قبایلی سیمې په خبر پختونخوا ورګډول نه غواړي.
صبح کے زم کے دل دا زمون په خواب کې ناراضي د قبایل خپل یو تشخص تایید مونږ فیصله دادا چې مونږ ځانتا کونسل غواړو دا کونسل د پخپلا انسازیو کی.
د پاکستان فوجي سرلخر وایي د ترګرو نتورک به په هر قیمت لمین زوړي. د سین صوبې وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوریت حکومت ختم کړل شو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان د شکتوې سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې د بدامنۍ له وجې خپلو کورونو ته نشي تللې. او نن د سولې پر لور خبرونه کې د جګړو زده شیرونو پړاوري
په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي جنگ سه د سپو کار دی د خون خرو کار دی.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو پرون د خبر ایجنسی په جمرود کې د قبایلي مشرانو یوه لویا جرګه شوې چې پکې مشرانو ویلي دي دوی قبایلي سیمې په خبر پختونخوا ورګډول نه غواړي، بلکې دوی په خپل سیمه کې موجوده قبایلي نظام پر ځای ساتل غواړي. په جرګه کې د قبایلي سیمو یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل یا شورا په جوړولو اهم موافقه شوي. خو بیا د قبایلي سیمو ځینې د پارلمان غړي، سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان او ځوانان وایي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا ورګډي کړل شي. تفصیل لسمې د مشال ریډیو خبریال فرحات چینور راکوي.
د خالی پورس د خیبر ایجنسی په جمرود کې د فاټا گرینډ الاینس په نامه په یو لوی جرګه کې د قبایلی سیمې قومي مشرانو وویل چې دوی په خپل د ریسک کلک ولاړ دي او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول نه غواړي، بلکې دوی خپل قبایلی روایت برقرار ساتل غواړي او په نننۍ جرګه کې د قبایلی سیمې یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل په جوړولو متفق شوي دي. په دې حکله د دغه جرګې په وخت د خیبر ایجنسی او مشر او پخوانی وفاقي وزیر حمید الله جان پریدی مشال ریډیو ته وویل
په صوبه کې زمکېدل یا په پاټا کې زمکېدل کم چې منګانو بل پېښ کړي دي هغه قبایلو رد کړي دي. دا غي سره بالکل متفق ندي. قبایل قبایل ځان تخپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د ایف آر نه منتخب شي او هغه د نظام د بهتره لپاره کار وکړي. هغه تکته منتخب کونسل وي او خپل صوبه نوم ورکړي، خو هغه صوبه چې پاغي کې زماره واج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي. د صوبې نه قطعا دا مطلب نه دی چې موږ ته های کورټ او سپریم کورټ یا پولیس غواړو. د صوبې کا څوک زموږ مرګړي یا موږ ذکر کوو، نو د هغه منتخب کونسل مقصد هم دی کاغې ته کونسل وي او که اسمبلی وته د قبایلو وي او که مشر ته وزیر اعظم وي او که گورنر وته وي او که وزیر اعلی وته وي. موږ د قبایلو دپاره د خپل واکدارې او منتخب نظام غواړو چې قبایلي خپلې فیصلې پخپله کوي.
په دې جرګه کې شریک د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان خپل دریز صدا سي وړاندې کړ.
مونږ فیصله دا ده چې مونږ ځان ته کونسل غواړو. دا کونسل د پخپلا انسازیو کی دا چې کم طرف ته راشي دا مونږ ته قبول دی. یو دویم دا چې اف سی آر شه امینډمنټ مونږ غواړو. دا امینډمنټ مونږ به ورته شک پګوتا کوو چې دا شک کې پولیټیکل ایجنډ نه راو غلط کار کوي، په دې شک کې غلط کار کوي، په دې شک کې غلط کار کوي. نو هغه نه دینا بعد زمونږ آی ډی پیز دی، دا آی ڈی پیز دا فوری طور باندې حکومت واپس کی خپلو علاقو ته، علاقې د آبادی کی، هلته کې د سکول کالج جماعت اجرا دا د کلاو کی. نو ما په خیال چې دغه نه بعد به اصلاحات دې عمل ته ممکنو. زمونږ دا پاکستان یو پانچ وای قاعده دا قبایل با صوبا کې زم کې دل دا زمونږ په خواب کې ناراضي د قبایل خپل یو تشخص تایید.
بل پلو د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه بیا غواړي چې د قبایلی سیمو موجوده عیني حیثیت زر تر زره بدل کړي شي او دغه سیمې د خیبر پختونخوا صوبا کې شامل شي. او د لپاره د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د کمی اسمبلی په سیکریټریټ کې یو بل هم جمع کړی دی چې تر اوسه په کمی اسمبلی کې د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی. دغه صورتحال ته په کتو سره بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستو کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده او دغه کمیټه په خپل غونډو کې پریکړه کړې ده چې دوی به قبایلی ولس سره ویني او د هغوی د رای واخیستو نه پس به د قبایلی سیمو د عیني حیثیت د بدلولو په اړه کومې حتمی نتیجې ته رسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان فوجي سرلخکار وایي د ترګرو نتورک به په هر قیمت لمنځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوز دغلته کې ساروي. پرون د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال د پوز مشر جنرال راحیل شریف له قبایلي مشرانو خپلو کورونو ته ستانه شو خلکو سره لیده کاته وکړل. راحیل شریف وویل چې په ټول ملک کې د ترګرو د نیټورک او رابطو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ دوام لري او د ترګري په بشپړه توګه د لمنځه وړو پورې به عملیات جاري وي. پر دې اړه مو لږ شیبه وړاندې په اسلام آباد کې له خپل خبریال ریاض مساخیل سره خبرې کړې وې. راځي چې په ګډه وګورو.
آی ایس پی آر یا چې کومه د پاکستان پوز چې کومه د مطبوعاتو څنګه د هغې لخوا یو خبر پاڼه جاری شوې ده، په هغې کې وایي چې آرمی چیف یا فوزی مشر هغه ټوله ورځ چې کوم دی نو هغه د شمالي وزیرستان کې چې کوم فوزي ځوانان دي، فوزي مشران دي، او بیا د هغه ځای چې کوم قبایلي مشران دي او یا هغه خلک چې کوم په دغه ضربیاد اپریشن دوران بې کوره کړل شوي وو هغه واپس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د دغه سره ټوله ورځ تېره کړه. دغه دوران یو خو فوزي مشرتا چې کم ضرب ادب اپریشن دی یا په استخباراتي معلوماتو په بنیاد چې کوم واړه واړه اپریشنونه کیږي د هغې په حوالې سره خبرونه ورکړه. دغه رنګ د کم کډوال چې دي بې کوره شوي خلک دي د هغې په واپسې باندې هم ورته خبرونه ورکړل شوه. فوزي مشر وایي چې تر اخري ترهګر ختمېدو پورې به فوز د دې ځای نه ځي او تر هغې پورې چې کله دلته کې دا خلک واپس په عزت سره په خپلو کورونو بحال شي، د دې کاروبارونه دي، روزګار ته دي، د ژوند معمول اړخ ته راشي، نو هلې به بیا فوز د دې ځای واپس کیږي. دغه دوران چې کوم د قبایلي مشرانو سره فوزي مشر لیده کاته وکړو، نو هم قبایلي مشرانو خپله خوا هغې ته تسله ورکړه چې ترهګر به واپس په دې سیمو کې خپې خودو ته نه پرېښودي کیږي. کومه خبرونه چې ورکړل شوې ده، نو په هغې کې د هغې تر مخه 38% خلک کم دینو هغه واپس
شمالي وزیرستان
ته تری دی لکه سکم درې لکه کورنۍ چې کم دینو هغه به کور کړی شوی به ځای کړی شوی په هغه کې د یو لک او اته زره نه زیات کورنۍ هغه واپس استنې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
بچالیټو خبرونه ته غوږیستی اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د سین صوبې وزیر لوای ک په صوبې کې جمهوریت حکومت ختم شو نتیجې به ډېری خطرناک وي. وزیر اعلی سید کریم علی شاه پرون د سین په جمشور سیمه کې له خبریالانو سره د خپل خبرو پر مهال دغه څرګندونه کړې دي چې تفصیل یې له خپل خبریال محمد عمران اخلو چې دا مهال د کراچۍ نه مقصد ټلیفون په کرخه دی. ریاض بخنه غواړم محمد عمران ډیره مننه به وی که دغه پړه زمنګ ودونکو ته معلومات ورکړي چې گورنر چې وزیر اعلی څه څه وینا کړي.
اسرار پرون جنګشور یونیورسيټي کوم کانوکیشن او دغه ورستو خبري اعلان سره د خبرو په وخت د سند صوبې وزیر اعلی پای ولی شاه دغه یو اندېښنه عموما دغه ګیلې په شکل کې یو څو سواري دا خبره مخه تر غری خو پرون داسې یو عجیب غون په صورتحال جوړ شو چې گورنر راج خبرې وکړي هم وشولي موږ اوریدل په میډیا کې هم دا خبرې وی مرکزی حکومت له خوا نه خصوصا بیا چودري نثار علي خان د کورونو چارو مرکزی وزیر چې کوم دی هغه له خوا نه بدا ویل کېدل چې ته د رینجرز په اختیاراتو کې توسیع نه کړې شو مودې نه غزولې شو نو موږ سره نور چې کوم آپشنز دي نو هغه موږ استعمالولې شو ولی گورنر راج خبرې پکې هم مخې ته بیا راغلې خصوصا کله چې ممتاز بټو کوم چې د مسلم لیگ نون یو پخوانی مشر دی او هغه د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې یوازې کاته کړي دي. خو دا خبره په میډیا باندې ډېره زیاته نه ده راغلې نو خلکو دا ګڼل چې گورنر راج به لګي او ځکه چې پیپلز ګوند په صوبه کې د رینجرز اختیارات یو خو محدود تل دی او قرارداد د لارې صوبایي اسمبلی کې هغه قرارداد وړاندې کړی شو او دا خبره پکې وکړه شوه رینجرز د اوویشت میاشتو نه کومې آپریشن عملیات شروع کړي د وسلوالو پر ضد د کرپشن پر ضد نو هغه اوس هغه شان نه کوي لکه څنګه چې مخکې کول په سیاسي خلکو باندې لاس اچونه چې کوم دنو هغه نه کوي صرف چې کوم د وسلوالو پر ضد عملیات دي هغه به کوي نور کرپشن کې به هغوی بوت نه وي د دې پر ضد باندې چې کوم پیپل ګوند نو هغوی یو خو د رینجرز موده غزولو کې لم لیټوالي نه کار واخیستو ځکه چې 5 دسمبر باندې دغه د دې موده ختمه شوې ده او بیګا اله هغوی غه توسیع وکړله خو د هغوی اختیارات یې کم کړله دغه د گورنر راج خبرې او اندېښنه صرف په دې باندې رامخته شوې وه چې مرکزي حکومت رینجرز غوښتل چې په کراچۍ کې آپریشن ته دوام ورکړي او پیپلز ګوند هغې کې هغه توسیع نه کوله.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه محمد عمران او د مشالډو خبریال چې د کراچۍ نه تاسو ته د سین صوبې د وزیر اعلی د څرګندونو او د اندېښنو په اړه تاسو ته معلومات درکول چې د سین صوبې وزیر اعلی ویلی چې په صبح کې جمهوریت حکومت ختمول سره به حالات نور اهم خراب شي او دا هم ویلی دي چې په صبح کې د جمهوریت حکومت ختمول هیڅ جواز نشته.
دا مشال ریډیو دا
تجربه وزرستان د شکتو سیمه اوسیدونکو وای ل یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او خپل کورون ته تل غوړي په کراچۍ کې د یادي سیمه زنو کسانو نن ل مشال سره په خپل خبرو کې ویل چې لارې بندي دي او خپل کورون ته نشیتلې. په شمالي وزرستان کې د زربېزه عملیاتو تر شروع کېدو وروسته د جنوبي وزرستان د شکتو سیمه په زرګون اوسیدونکو هم ل مشکلاتو سره مخ شوې دي. تفصیل د سلام مسعود په ریپورت کې
د کلنا چې د ضرب از پوځي عملیات لګیا شوی دی د سولی قطبی وزیرستان منځنۍ سیمې شک تو په زرګونا مسعود وزیر قبایلون د لارو د بندښت او وخت په وخت د ګرز بندیز لا کرفیو په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغه قبایلون چې هغه قبایلون شامل دي چې کوم په ورچنی وطنونو لا په وطن کې دننه په لره لره شهرونو کې مزدوري کوي او د مسافرې ژوند ته روي دغه مسافر قبایلیون د بیان شویو بندیزونو په وجه خپل کلی کورونو ته تلای راتللای نشي. په کراچۍ کښې موجود د شک توی تریخ تلی الله نور په دغه باره کښې خپل احساسات او جذبات په دا رنګ بیانوي. دغه بارکش د الله نور کلیول قسمت الله سرنګ جاگیږي وار وای زنې الله نور دا هم یایي چې وطن او خپل خپلوان را په زړه شي نور هیڅ کولای نه شو بیا په دا رنګ سندرو پام غلطو دغو مسافر قبایلیانو د حکومتي چارواکو نه دا پوښتنه هم وکړله چې دوی د میژه په ژغ ولې غوږ نه ګروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږیستئ. په کراچۍ کې په یو شمېر مېرمنو له داعش وسله والې ډلې سره د مرستو تور لګېدلی. کارپوهان پر دې عقیده دي چې د پاکستاني ټولنې د سخت دریځه کولو لپاره ډیر کار شوی چې له وجې په دې هیواد کې ځینې خلک د شیاګانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو پر ضد منفي ذهنیت لري له کومې چې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي. تفصیل په دې رپورټ کې. پولیس چارواکي وایي په کراچۍ کې له داعش وسله والې ډلې سره ملاتړ کوونکي یو شمېر مېرمنې فعالیت کوي او د ښځو یوه شل کسیزه ډله د داعش مشهورتیا او د سخت دریځۍ پر لور د مېرمنو ذهنسازي کوي او دارنګ د دې ډلې لپاره چندې هم راټولوي. په کوټه کې کاربو شهزاد ذوالفقار وایي په دغه سیمه کې له پخوا راهیسې عرب د سنی او ایران د شیعه او سخت دریځه ډلو مرسته کوي او د ده په خبره چیرته چې هم شیعگان او سنیان ګډ اوسیږي هلته د داعش راپورته کېدو ډېره خطره ده.
داعش وګوره دا داعش خو یو مینټلټی دی. اوس خو عرب د عراق سره او د سیریا سره خو خلک دلته نه راځي. دلته یو مینټلټی دی چې اچانک چې د ګورو واورو چې په دیوالو لیکلي زموږ امیر چې دی بغدادي دی، ابوبکر بغدادي دی. دا مشکل خبره نه ده، دا حیرانگی خبره نه ده چې سبا په ګرد پاکستان کې شاخونه د صوبایي شاخونه او ډیسټریکټ شاخو چې دی په داعش په شکل کې راځي چې موږ دا زموږ تنظیم دی او دا غوډ ګراوند 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 پرپیر دی، هر شی تیار دی هغوی لپاره.
شهزاده ذوالفقار وایي یو شمېر ځوانان له پاکستانه شام او عراق ته د داعش د ملاتړ او ځینې بیا یې پر ضد د جنگ لپاره تللي دي. نوموړی وایي د پاکستاني ریاست د ناسمو پالیسیو له وجې د دې هیواد ځینې خلک د شیعګانو پر ضد منفي ذهنیت لري له کومې چې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي. همدارا څرګندونې په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ریمولا یوسفزی اهم کوي او وایي چې د افغانستان پرتله په پاکستان کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو ډېر امکانات دي.
داعش خود اهل تشیع شیعگان و مخالف دی، نو چکم سیما که سنیان دی و شیعگان گرد و سی دی آلتا که دوی زن لملگری پیدا کولی شی بل دادا چه آغا خلق دی چه آغا تعلیم یافته دی، آغای دا انترنت استعمالی دی، آغای سر پیسی هم شده دی، آغای علم هم زیاد دی، آغای دی پرا بیا زیاد آسان دا چه آغای دی داعش سرا انټرنټ د لارې رابطه جوړ کړي او د هغې لپاره کار وکړي.
خو ریملا یوسفزی وایي په پاکستان کې دومره زیاتې وسله والې ډلې دي چې هلته کې داعش ته د ځان لپاره ځای پیدا کول به ګران وي. همدارا څرګندونې کارپوه شهزاده ذوالفقار هم کوي او وایي که پاکستان جدي هلې ځلې پیل کړي نو ډېر په اسانه د سخت دریځۍ او ترهګرۍ مخه نیول کېدای شي.
مخنیوی خو به نن چې چې پاکستان کې ته وګوره کې آرمی پبلک سکول باندې حمله سولر او بیا دوی سوچو لګول او بیا سیریس ایفرت شروع کړل چې بای دا ملټنسی او ایکستریمیزم او دا غدا د امي لپاره تبا کوند نو ډېر سیریس دوی واخی دا شین بند کی د ماجد استعمال نشي دا سیکټریزم د لپاره
د کراچۍ د پولیسو د ترګری زده مبارزې څنګ مشر د جمعې پورز په کراچۍ کې خبريالانو ته وویل چې د القاعده ډلې په ورستیو نیول شو څلور کسانو کې د خالد باری په نامه هغه لوړی زده کړې لرونکو کس اهم شامل دي چې میرمن یې هم په کراچۍ کې د مالدار طبقې په خزو کې د سغدریزۍ لپاره کار کوي. اردوونکو ریپورت موردو زو افغانستان ته د ننګرهار د دنیا لیمانو شورا د شنبه په ورځ د یوې غونډې په ترسره کولو سره له دولت نه د ملاتړ ترڅنګ په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې جنگ بس کړي او له خپل اسلامي دولت سره د سولې خبرو ته کینی. نور حال د جلال آباد نه د مشال ډیو خبریال باز محمد عبد راکوي.
د دینی عالمانو د شورا دغه غونډه د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو ریاست لوري د قبایلو او سرحدونو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه چې د ولسوالیو په کچه په کې په لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملای امامانو ګډون کړی و. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد اکرم هاشمی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ممبرونو لاري په ټول ولز غږ کوي چې د خپل دولت ملاتړي شي.
دا چې زموږ استاد یو ټولنه اسلامي ټولنه او د علماو خبرو ته خل ډیر ښه غوږ دی. مونږ د ارشاد حج او اوقاف ریاست د خپلو منابرو مساجدو لاري د ننګرهار په نجیبو مؤمنو خلکو غږ کوو تر څو د دغې تاوتریخوالي نه د دغې لانجو نه تیر شي او په یو اتفاق او په اتحاد د خپل وطن د خپل هیواد او د خپل دولت نه ملاتړ.
د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر قانی د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې لار ونیسي او خپل هیواد په خپل جوړ کړي.
زمون غوښتنه د ټولو هغه وسلوالو قوتونو نه داده چې راځي د سولې لار خپل کو او د نورو په اشاره باندې مونږ ونه غولېګو. دا ملک نه مونږ ته همسایه ملکونه جوړي او نه مونږ ته خارجیان جوړي. راځي چې په خپل دا ملک جوړ کو او په دې ملک په خپل سولې راولو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ډاډ ورکړ چې دینی عالمان به د هغو ټولو وسلوالو ډلو په خلاف غږ پورته کوي چې د افغانانو وژلو ته جواز ورکوي.
افغانستان علماي کرام په یو غږ باندې هغه ټول ډلې غندي چې هغه زمنګ علماي کرام وژني زمنګ ولست زوري او په دې خاوره کې نه پریدي چې یو ثبات راشي. نو زمنګ علماي کرام په یو غږ باندې به یو پیغام به ورکړي هغه څوک ته چې د وژنو ته او د قتل عام ته مشروعیت ورکړي.
په غونډه کې یو شمیر دینی عالمان په دې باور چې ترغې چې د دولت او دینی عالمانو ترمنځ واټن کم نشي افغانستان به همداسې د بې ثباتۍ په لور روان وي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د بحالۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه د هند بنو چارو وزیر هغه وروستۍ څرګندونې یوه ښه خبره بولی چې ویلي وو جنگ یې نور د انتخاب لاره نه ده. تفصیل له ملیحه امیرزاده ورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي جنگ مستردول هم هغه عمر خدي لکه د سولې پروسه شروع کول. ورځپاڼه د پاکستان او هند ترمنځ پیچلو تعلقاتو په اړه وایي چې داسې ښکاري ورو ورو د خوالي طرف ته روان دي. ورځپاڼه لیکي د هند په پارلمان کې د هیواد بارنو چارو وزیر سوشما سوراج ویلیو چې جګړه نور د دوی لپاره یو انتخاب نه دی پاتې. د هغې په خبره په بینکاک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو چې کومه سلسله شروع شوې وه په اسلام آباد کې دوام وکړ چې اوس یې اهمیت په زیاتېدو دی او دواړه خواوې د خنډونو بغیر مذاکراتو ته ژمن دي. سوشما سوراج دا هم ویلیو چې یو ملاقات د یو شمیر مسلو حل نه دی. ورځپاڼه لیکي په دواړو هیوادونو کې به ځینې کسان اوس ته دغو خبرو اترو هرکلی کوي او ځینې به کوشش کوي چې دغه پروسې ته نقصان ورسیږي. د ورځپاڼې په خبره کې دی چې د دوه اړخیزه جامع مذاکراتو خبره دغه پروسې ته لاره تر هوارېدو وروسته یو طرف ته پاتې شي او کېدی شي چې پکې څو میاشتې ولګي. ورځپاڼه لیکي دواړو غاړو ته دا یقیني کول ضروري دي چې په دې نازک وخت کې هغو خلکو ته وار ور نه کړل شي چې د خبرو اترو پروسې ته نقصان رسولی شي. ورځپاڼه زیاتوي بلخوا خاموشي ته د غیر فعالیت په سترګه هم باید ونه کتل شي، ځکه چې دواړو غاړو له اول نه دا منلې ده چې په راتلونکي کې کېدونکي ډېرې خبرې به په پټو لارو کېږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره د دواړو ترمنځ د مذاکراتو په بهاله سره هغه ژمنه په نیم ډول پوره شوه چې مخکې یې کړې وه. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودی لپاره دا په انتخابي بیانونو د کمی توجه ورکولو او په سیمه ایزو او بهمی ګټو د زیات پام کولو برابر دي. ورځپاڼه په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو د کچې خبرې اترې بل مهم پړاو بولي چې تاریخ یې لا نه دی ټاکل شوی. ورځپاڼه لیکي کچري دغه خبرې اترې کامیابې ثابتې شي نو ورسره به د مذاکراتو ټوله پروسه په یوه سمه لار روانه شي.
زنو قبایلی مشرانو ویلی دی چې قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا ورګړي نه کړل شي. پروند خبر ایجنسی په جمرود کې قبایلی مشرانو په یوه لویا یا گرینڈ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلی نظام د پر ځای وساتل شي. د پاکستان پوځي سرلخکر وایي د ترګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته کې ایسار وي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال راحیل شریف له قبایلي مشرانو خپلو کورونو ته ستانه شو خلکو سره لیده کاته وکړل. د سند صوبی وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوری حکومت ختم شو نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزیر اعلی سید قایم علی شاه پرون د سند په جامشور سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې گورنر راج نه لګول کیږي. دا په خبره د جمهوری حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته. د جنوبی وزیرستان د شکتو سیمه اوسیدونکو وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ ده خپل کورون ته تلل غواړي. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ پنختو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر وایي روسی پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او کارتیا وه نو له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. او عراق وایي نه سرتیری یې هغه مهال وژل شول چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف جنګي الوتکو په تیروتنې سره فلوجه ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. خبرونه مو له مشال ریډیو واردل. په دینی مای کې ساسې لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه راخستي احمد الله ته وښي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د اعلی کچ یو غونډه وشوه چې په کې سیاسي او فوزي مشورولې ګډون وکړو. په غونډه کې د سند حکومت لخوا رینجرز ته په مکمل اختیارات نه ورکولو د تشویش سرګندونه وکړه شو او دا فیصله وکړه شو چې په سند حکومت به زور راوړی کیږي چې د اپریشن مقاصد ترلاسه کولو کې د خنډ جوړېدو په ځای معاملې په صحیح توګه حل کړي. ورځپاڼه لیکي چې 2.5 کال وړاندې په کراچۍ کې د امن صورتحال د پولیسو د لاسونو نه وتلی و. داسې به کومه ورځ نه وه چې په سړکونو به د بېګناه خلکو مړي پراته نه وو. د بتا اخیستونکو د ویرې نه کاروباري طبقې خپل دوکانونه او دفترونه بند کړي وو او جوماتونه، امامباړې او دینی خلک د ترهګرو د لاسه محفوظه نه وو. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د بدامنۍ له وجې نه صرف معیشت پر ځای ودرېدلی و، بلکې د ملک په اقتصادي او معاشي حالت هم ډېر خراب اثر پرېوتی و. په ستمبر 2014 کې ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق سره په کراچۍ کې د رینجر اپریشن فیصله وکړه او حقیقت هم دا و چې اپریشن نه علاوه د کراچۍ حالات ښه کولو بل کومه لار نه و. د اپریشن شروع کولو سره د کراچۍ حالات هم ښه کېدل شروع شول او تازه شمیرې تر مخه په هدفي وجنو، اغوا برای تاوان، بتا خستو او د ترهګرۍ په پیښو کې تر 90% پورې کمی راغلی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې اپریشن نه دی ودرېدل پکار او که څوک دا ګڼي چې د اپریشن دا انداز د آئین او جمهوریت پر ضد دی نو د رهنمایي لپاره دی د سپریم کوټ مخه وکړي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریا د بجلی او ګیس په لوډ شیډنګ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ له وجې اولس د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی او خصوصا د ګیس کم پریشر له وجې ملازم پیشه خلک او طالب علمان پر وخت خپلو دفترونو او تعلیمي ادارو ته نه رسي او د توانایي د دې دواړو بنیادي ضرورتونو د کموالي له وجې یو شمېر کارخانې هم بندې دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومتي چارواکي خو صرف د نارو او دعوو د لارې اولس مطمئن کوي خو په عملي توګه هیڅ ګامونه نه پورته کوي. نو چارواکو ته اوس په دې پوهېدل پکار دي چې اولس به نور په وعدو مطمئن کول ممکن نه وي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې اولس په اعتماد کې واخلي او د مسلو د حل کولو کوشش دی وکړي او داسې وعده دي نه کوي چې پوره کولی یې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نو ورټم درسپاړې افغان هوایي ځواکونو ته په ورپی خوستون زو او د اکونومیست مجلې په پاکستان کې د ترګرې پرزد د پوس په عملیاتو لیکنی خبرې کړې دي چې غټه برخه یې له شاهین بونیری ورو.
نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې افغانستان د جګړې د یو سخت دور نتیریږي خو د هیواد د هوایي ځواک غړي چې کله بهرنو هیوادونو ته د تربیت لپاره ولیږل شي نو ځینې پکې ځواک پرېږدي او بیا راستانه نشي. دا تر ټولو لویه ستونزه ده. امریکایي چارواکو ورځپاڼې ته ویلي دا اوس د هوایي ځواک شل غړي جورجیا ته لیږل شوي وو خو په دوی کې دوه کسان د تربیت پوره کولو نه وروسته ورک شو. د افغانستان د هوایی ځواکونو یو کمانډان ورسپانې ته ویلي چې په تیرو درو کلونو کې د ځواک شپږ غړي چې بهر تللي وو هیواد ته نه دي راستانه شوي خو د پوځ سرچینې وایي چې دا شمیره تر دیرشو هم ډیره ده. ورسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې د افغانستان هوایی ځواک دا وخت د ډیرو ستونزو سره مخ دی او په ډیرو موقعو اوس هم په امریکایي ځواکونو تکیه کوي. افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې څنګه د دې کار مخنیوي وکړي او د هوایی ځواک د غړیو بهر ته د لیږلو لپاره شرایط سخت کړي دي. بلخوا د اکونومیست مجلې پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د پوځ په عملیاتو یو لیکنه خپره کړې ده. مجلې لیکي چې د پېښور د سکول د ترهګر برید نه وروسته د پوځ عملیات ګړندي شوي دي او پوځ په دغه اړه واک په خپل لاس کې اخیستی دی. مجلې لیکي چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو سره سره د وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي یو شمیر کمانډانان د امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې وجل شوي دي. د اکونومیست لیکي یو کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې په ښه او بد طالبانو کې به څه فرق نه کوي خو د حقاني ډلې د وسلوالو پر ضد تر اوسه لاسنه دي شوي. مجلې لیکي چې د پاکستان حکومت د لشکر طیبه سره تړاو لرونکو هغه وسلوالو پر ضد هم د ګام اخستو ویلي چې د هند په ښار ممبئی کې په ترهګرو بریدونو کې ککړو او په میډیا د جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن په خبرونو هم بندیز لګولې خو ولې تر اوسه پاکستان د دغه وسلوالو ډلو د اساسو ضبط کولو په اړه څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په یمن کې د حکومتي ځواکونو او په هیواد کې د ایران پلاو یاغیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته درنه مرګ جوړ لوختي. وروسته یې جګړې داسې محل شوې چې په سویس کې د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. د سولې یو موافقې ته تر رسیدو د مخه ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د اوربن په نه عملي کېدو اندېښنه ښودلې. نو جزئیات له فریبا ظاهر ورو.
د یمن پوځي او قبایلی سرچینې وایي د دغه هیواد هراد ولایت ته نږدې په جګړو کې لږ تر لږه اته شپېته تنه وژل سوي دي. په وژل سوي کې اته ویشت حکومتي سرتیري او څلوېښت شیعه حوثي یاغیان شدل سوي دي. دغه ورځ په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمیر نوي تنه یاد سوی دی. وروستۍ جګړې داسې محل سوي چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د ډسمبر پر پنځلسمه نیټه پیل سوي او ملګري ملتونو تاییدوي چې یک شنبه یعنی نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یک شنبه په ورځ ناوخته یو خبری کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې دوی د اوربند څخه د سرغړونې راپورونو له کبله سخت اندېښنه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلوه ځواکونو دوه شمالي ښارونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ور وویشتل. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې اعلامیې کې پر ټولو ښکېلو خواوو ټینګار سوی چې د اوربند درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سویو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنځمه په ورځ د بشري مرستو درسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه شوې و چې باید تایز شرطه ولجل سي. خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه شرط نه در رسیدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لارې بند کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مال پیل سوی چې حوثي شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمینې سنا د نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړې بیا وروسته هغه مال لا سختې سوی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 5000 واته سو ډیر کسان وژل شوي او تر 20000 ډیر ټپیان دي.
وایس اف امریکا د یو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردن کو د مشالې د خبرونو ته وغوښتي. د بلوچستان په کوټه کې د تیرې شنبه په مخام د بغیر سرکاري موسسې لخوا غونډه تر سره شو چې پکې د سیمې هغو وتلو کسانو ته ایوارډ ورکړل شو کوم چې په خپل خپل څنګه کې خپل خلکو وطن ته خدمت کړی وي. په دوی کې د ترګري او ناامنۍ پیښې قربانیانو ته ځانګړې برخه ورکړل شوې وه. تفصیل زموږ د همکار نیاز مساخیل په دې رپورټ کې ورو.
د غیر سرکاري ادارې سیرم صدر او د خان شهید عبدالسمد خان په نامه ایوارډ د دستوري منتظم نوابزاده بلال جوګیزی د ایوارډ ورکولو په اړه مشال رادیو ته ویل
د مختلف شوبې ژوندۍ سره د سیاست سره تعلق دی د صحافت سپورتس کلچرل اکټیوټي سماجي ارخم لري دا خلګو ډیر قربانیان ورکړي دي او د دې قربانیان یو شاباشای دی ته نه دی ملاو سوی د دې اوسلاب ځای نه کړی مور سیرم ارګنایزیشن دا شی وګڼي چې مور دا کار وکړو چې دا خلګو اوسلاب ځای وکړو چې دا صوبې خلق او دا صوبې عوام د دې دا کوششونه او کاوشونه منی او هغه په هغه والي دې شکریا ادا کړی.
د خان شهید په نامه د ایوارډ یو لوی برخه د ترګری او ناامنۍ د پیښو قربانیانو ته هم ځانګړې شوی و. په دغه موقع په کال 2014 کې د ناامنۍ په پیښه کې وزل شوی د کوټي په خوانی ډیپټي کمشنر عبدالمنصور کاکړ کورنۍ ته هم ایوارډ ورکړل شو. په دغه موقع د نوموړي ورور مسرور جمال مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
د پښتون قوم د پاره ډیر د فخر مقام دی چې زما ورور چې کومه قرباني ورکړې ده تر اوسه پوری د خلکو په زړه کې ژوندۍ دی او همیشه به ژوندۍ ووسی او موږ د دې کور ودانۍ کو چې د موږ پر دا موقع باندې یاد کړو د منصور بچیانې په یاد کړلې.
د بلوچستان وتلی خبریال او سیړونکو سید علي شاته د صحافت په ډګر کې ایوارډ ورکړل سو. نو موړي په دغه موقع وویل
دلته ډیر داسې هیډن هیروز ته یعنی پټ داسې خلک سته چې هغه بیخي ډیر کارونه کړي دي ډیر خدمات دي په کار دي چې دا ایوارډ واغو ته ملاو شوی وای. زه خپل ځان حقدار نه بولم خو تر کومه حد چې خان شهید عبدالسمد خان څخه د نامه د وجه ما دا ایوارډ واخستی اکثر اوقات داسې وسی چې زما نامینیشن وسی زه ایوارډ اخستلو ته نه ورځم خو نن په دې عالم چې دا سړی ډیر لوی سړی دی.
له پښتون میشتي سیمې زیارت سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوالي ارزو زیارتوال هم په ایوارډ ګټونکو کې شامل و. نو موړی ویل
شاید چې زه دا ویم زما د ژوند تر ټولو لویه خوشحالي نن دغه ورځ ده چې زه د کومې نظریې پیروکار وم یعنی خان شهید نو هغه خدای تعالی له ما سره دغه شو کل کمار څه سټرګل کړی دي مار څه کړی دي زه خدای ډیر کم بولم چې دا ایوارډ ماته ملاو څه دا خو ډیره لویه خبر ده.
د خان شهید عبدالسمد خان په نامه د ایوارډ دستوري کې د ژوند د بیلابیلو څنګه سره اړه لرونکو برخه لرله او د دستوري خصوصي میلما د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوسو.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو اوس هم له ژمنې سره سم وار رسېدلې د اونیزي خبرونې د سولې پر لور. نن په دې خبرونه کې د جګړو ضد شیرونو پاڑاوري بشیر غواخ د دې خبرونه خوربه دی او تاسې د هر یک شنبه یا اتوار او هر دو شنبه یا ګل پورزو لمشال دی او ردل شي
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړي مشي د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینی محبت په خبرو سربیره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر غواخی مونند د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږو.
په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي، په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي، جنگ سے دسپو کار دے تو خون خرو کار دے، داد بے عقل اخل کو تلی ونو کار دے، جنگ دخکلا لمخا دخکلا رنگ تروری، جنگ دسپرلی د غوټو د مستی ژوند مروری، په جنگ دی اور ولگی جنگ دی ورک شي.
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولگی څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استادې په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خبرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی، بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
که یو لیکوال یو شاعر د خپل حالاتو د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک و نه لري، نو شک به پیدا وکړو چې شاید د ده وجدان مړ دی یا ناکاره شوی دی. پنځوس کاله عمر مې دی او په پنځوس کاله کې ما څلوېښت کاله په دغه خپل منطقه کې په خپل وطن کې په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما څلوېښت کاله مسلسل د دغه ډزو اوازونه اورېدل، د دغه دماکو اوازونه مې اورېدل، د دغه توپو ټینګونو او جازونو بمباره او درزهار مې اورېدل. من خپل سترګو لیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تباه کړی شول، هغه د ژوند لاسپسر کړی شول. نو څلوېښت کاله زما په پنځوس کلن ژوند کې څلوېښت کاله چې یو انسان مسلسل د جنگي صورتحال سره مخامخ وي، د هغه سوسایټي، د هغه ټولنه تباه شي، دا اقدار د منځ لاړ شي، دا مارکیټ، دا اقتصاد، دا سیستم تباه شي، دا ژوند په ټپه ودرېږي، دا بچي په ډیرانو ګرځي، دا بچي سبق نه وي، هغه پوهنځو ښوونځو پوهنتونونو ته نه ځي، د غربت د لاسه، د جهالت د لاسه. نو څلوېښت کاله مسلسل ګرانه ما دغه زندگی ولیده، نو بیا هم چې په موږ دغه حالات اغیزه نه کوي، په موږ اثر نه کوي، نو پچا دی.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1999 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدل شو، نو د لغمان اساق ننګیال د خپل شعر لارې د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي. دا کلی مورانوي، دا کلی مورانوي، ګورې چې هلته د شنوولو تا
تر شنو سورو لاندې ګوري د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی یو کوچنی ویده دی او تر وړې لوپټې لاندې په خوبو وړو سترګو د ناز په غیژه کې کوچني شینکي خوبونه ویني داخلي مورانوي داخلي مورانوي ګوري چې هلتا لکه زر کې زموږ د کلی نجونې ګوري چې هلتا د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر تر وړانګو خپل پیکې جوړوي او په مینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولي دا کلی مورانوي دا کلی مورانوي
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د پښتو ژبې ګڼ هغه شاعران چې د خپلې رومانتیکې شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت له تاوه لري نه دی پاتې شوی پیر محمد کاروان تر ډیره د خپلې رومان لرونکي شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي داغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلې
تګی ټول در پس مړه خاري جانانا تګی ټول در پس مړه خاري جانانا پمره کې دیو با خاري جانانا هاي پمره کې دیو با خاري جانانا تګی ټول در پس مړه خاري جانانا تګی ټول در پس مړه خاري خندا وای چنخ کاری جانانا خندا وای چنخ کاری جانانا عمر کی دیو بخ کاری جانانا اے عمر کی دیو
خود رومان لخوند ډک شاعری ترڅنګ پیر محمد کاروان وخت نه وخت حالات هم خفه کړی دی نو موري د سولې پر لور خبرونه ته ویل چې هغه په وطن کې د قراری په هله نږدې یو کتاب شاعری کړی او کوشش وکړه چې خلک د تشدد پرې خودو ته وحسي
وطن کې حالات دومره د بدمرغۍ او بدبختۍ غو انتها ته رسیدلې دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي نو دغه د وطن خبرونه په وینو په وښکو لامد دي نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی چې مقصد د وطن خبره بکې ده کدا په تغزلي انداز راغلی دی او کدا په غیر تغزلي انداز دی او پیام بکې دی د پیام لپاره کشواري هم دی یو پیام رسوی یعنی دغه دواړه خبرې په کې شته بودې شروعونه کې
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړي بلکې د مورخینو په توګه هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړي دي دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدد او جګړو ساتلې ده د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري
چې کله په سوات کې او ځینې په دې وطن کې دا حالات داسې خرابېدو طرف ته روان وو، لکه دلته یو ایف ایم چینل به چلېدو په هغې باندې داسې خبرې کېدې. په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زموږ تنظیم د مرستیال لیکوال مل ملکن خوش قسمتۍ نه هغه وخت د تنظیم صدر زه وم، مونږ ته دا احساس وشو چې یاره دلته څه چل کېدو والی دا 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 قسم خبرې چې د دې چینلونو کېږي دا داسې ناپېژندلي غونته چې اوړي را اوړي دلته. نو مونږ په 2008 کې په بټخېل کې یو درې ورځنی امن کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. په هغې کې مونږ نمایش وکړو، درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې. په هغې کې مونږ د هغه وخت وزیران، مشیران او انټلیکچوالز مشران راوستل چې وایي به دې حالاتو باندې خبرې وکړي. او د هغې په وجه باندې زه دا په ډېره دا وسره په سوق سره دا خبره کولای شم چې کله دا انسرجنسی دلته ډیره زیاته شوه، نو زمونږ علاقه بدخیلا، ملکن، تانا، الډنډې رہی، موږ چې کوم ځای ته خپل پیغام رسولی وو دا د دغې حالاتو نه ډیره زیاته متاثره نه شوه، بلکې مونږ یو الارم غږولی وو چې وایي ګورې داسې څه چل کېدو والا دی، ریډ الرټ تاسو اوسئ. او هغه د دې شاعرانو ادیبانو د تنظیم کمال وو چې زمونږ د علاقه د دغې خبرو نه د دې راه د پوری بچ پاتې شو.
سترګي او زړه موته یې دژبندو بموته یې، سترګي او زړه موته یې دژبندو بموته یې، شکر نعمت زمون چشتا یوشت موته یې، د مینې کور زمون وطن مور زمون، د مینې کور زمون وطن مور زمون،
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیر محمد کاروان لیکلی. هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي، وایي چې د امن ترانې څومره ډیریږي همغومره به ټولنه کې تشدد کمیږي.
زه به یو خاطره درته ووایم. د دفتر نه راوتلی وم، د ټیکسي موټروان ته مې لاس ورکړ، هغه ته چې ورنږدې شم دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلېده، ما ورسره فارسي شروع کړه. بیا نو په دې کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې هم دي، او زه په اصل کې کاکړ یم او دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم، پښتو باندې کم کم خبرې کوم، قسم مورنۍ ژبه هم وه او فارسي باندې ډېر غږیم. بیا همدغه ترانه یې وښودله، وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو. بیا ما ورته تاسو په خندا کوم، ما خو داسې ما شعر دی او دا خو نور هم راباندې ګران شوې، وایي والله وایي دا خو وایي ما تا ته په غیاب کې وایي دعا کولې، هغه سندرغاړي ته مې کوم تا ته چې د وطن خبره مو کړې ده. نو ما خامخا ما ته دا خبره په دلیل په ثبوت ورسېده چې یعنې په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري. او بیا دا زموږ تاسې وطن دا مور وطن، یعنی بور هم دا ورار هم دا، او په یتیمانو په شهیدانو د دې مور ښکاري دا زموږ تاسو وطن. نو خامخا د امن خبرې او د وطن خبرې په خلکو باندې یعنی هغه د امید ډیوې ورته د دوی په نا امید زړونو کې بلولی شي. څه فکر کوي
وطن استاد بدن مونږ یو غړي غړي ستا په ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی، ستا په ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی، تمو څادر دل مانځه د ډوډې شکورې زمو، او تمو څادر دل مانځه